موږ د افغانستان په مختلفو ساحو کې کار کوو، لکه پکتیا، ننګرهار، بغلان، بلخ، سمنګان او بامیانو کې موږ کار کړی دی. اوس فعلاً زما پروګرام په پکتیا، ننګرهار او په بلخ کې چې زه پخپل مشري کوم لا اوس هم دوام لري. انسان په تنګ سکه د چک یو غیر دولتي، غیر انتفاعي، غیر مذهبي موسسه ده چې موږ په خپل بېطرفي اصولو باندې ولاړ یو او د مختلفو ارګانونو لکه د اروپایي اتحادیه سي ده، لکه د جهاني بانک ده، لکه نور خیریه ارګانونه دي چې موږ ته هغه بودیجه راکوي، پانګه راکوي او موږ هغه په افغانستان کې مصرفوو. د افغان د دې موسسې له غټو پروګرامونه یو د افغانستان کې د ملي پیوستون پروګرام ده چې د جهاني بانک لخوا نه تمویلیږي. د افغانستان د کلیو پراختیا بانک په دې پروګرام باندې نظارت کوي او موږ د دې پروګرام اسانتیا برابرونکي موسسه یو چې زه په خپله باندې دغه پروګرام مسؤلیت لرم. په څنګ کې د افغانستان د زراعتي مسلکي لیسو درسي نصاب موږ جوړ کړی ده او په اوس هم د ټول افغانستان متوسط مسلکي لیسې، زراعتي مسلکي لیسې، یغوی ته موږ زده کړې ورکوو، استادان موږ روزو، یغوی ته درسي نصاب برابرو او د یغو سره تخنیکي او مسلکي کومکونه کوو.
انجینر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو د کار ساحه په پکتیکا، پکتیا، ننګرهار، بغلان او بلخ کې ده، د تقریبا لرې پرتې سیمې دي، خصوصا جنوبي سیمې. تاسو د خپل کار شرایط هلته څنګه وینئ؟ څنګه په مشکلاتو باندې فائق کیږي یا برلاسه کیږي؟
هو، دا رښتیا ده. موږ په هغه سیمو کې چې رښتیا ډېرې لرې پرتې غرنۍ سیمې دي هلته موږ کار کوو، او دغه کار تنها په هغه صورت کې کیږي چې د کلیو او د منطقوي خلکو ملاتړ راسره ده. که د خلکو ملاتړ موږ سره نه وي، رښتیا هم په دغو سیمو کې انکشافي پروګرامونه مخته بول ناممکن دي. موږ په پکتیا کې، ننګرهار کې، په نورو ولایتو کې چې موږ کار کوو، هلته د خلکو کلک ملاتړ راسره ده او د هغو په صورت کې موږ هیڅ نه کوم مشکل نه دي لیدلي.
مثلا تاسو یو کلی ته ځئ، هغوی ته مثلا غواړي یو مکتب جوړ کړئ، که نه یو ښوونځی جوړ کړئ، تاسو څنګه د دې کلی خلک قانع کوئ چې د تاسو ملاتړ وکړي، څنګه یې ملاتړ جلبوئ؟
موږ خو دغه کوم پروګرامونه چې لرو دغه په څنګ کې ډېر قوي د زده کړو پروګرامونه موجود دي. یو سره موږ د کلی مخور راغواړو، سپینګیر راغواړو، ملایان راغواړو، یغو سره کینو، د موږ هدفونه او موخې ورته تشریح کوو، یغوی بیا په دې باندې پوهوي چې رښتیا په دغو پروګرامو کې د دې ګټه ده. هغه نه تنه د نارینه و سره، ته د ښځو سره موږ د ښځینه شوراګانې جوړې کړې دي په لرې د غرنۍ سیمو کې، لکه د لج منګل ولسوالۍ ده. نو هغه ډېر یو غرنۍ منطقه ده، ډېره عنانوي ساحه ده. په هغه کې موږ کلیوالي ښځینه شورا جوړه کړې ده، یغو کې موږ ښځینه پروژې مخته بولې دي چې دا د افغانستان په تاریخ کې زه وایم ډېر نابغه و کار به یو. د موږ ټول کارونه په اسلامي شرایطو برابر دي. موږ په سیاست کې ګوتې نه وهو، موږ ټول پروګرامونه سیاست نه لري دي، له نظامي چارو نه لري دي. د موږ ټول هدف او موخې خاص د انکشاف او د خیریه مرستو په لارو چارو کې خپلې هڅې مخته بیایو.
انجینر صاحب، دغه په تیرو لسو کلونو کې ګڼې مرستندویه مؤسسې او تر دې چې د پی آر ټي یا د بیا رغونې ولایتي ټیمونه هم په مختلفو ولایتونو کې فعال دي، تاسو د پی آر ټي او د مرستندویو مؤسسو کارونه په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې څنګه ارزیابي کوي؟ آیا د دوی مرستې مؤثرې وي که نه وي؟
دا خو یوه ډیره مغلقه پوښتنه ده، ځکه په هر عرصه کې دا فرق کوي. د موږ کار او د نظامي ولایتي بیا رغونو ټیمونو کار ډیر زیات فرق کوي. موږ خپل انتقادونه په دغه هغه کې لرو، لاړ کې لرو، ځکه موږ فکر کوو چې هغه پیسې چې د پی آر ټي ټیمونه مصرفوي دومره ګټورې نه دي لکه انجوګانې چې مصرفوي. بیا زه فکر کوم چې دغه پیسې لکه چې د انجوګانو په لاس باندې مصرفیږي دومره ګټورې نه دي لکه چې هغه د افغانستان د دولت په لاس باندې مصرف دي. نو په دغه عرصه کې زه دا د افغانستان د دولت ځینې انتقادونه هم منم. زه فکر کوم چې داسې انجوګانې شته چې هغه زیاتې پیسې په خپلو اداري مصارفو باندې مخته بیایي، زیاتې پیسې بیرته خپلو مرکزي دفترو ته لیږي، اما ډیر کم پیسې په خپل انکشافي پروژو باندې مختبیایي نظامی د بیا جوړونو ټیمونه چې دي په ولایاتو کې دغه بیا نو د انجوګانو نه هم ډیر زیاتې پیسې مصرفیږي ځکه هلته دوی نظامی ګروپونه لري په خپل معاشات ډیر لوړ دي نو دا پیسې بیرته د افغانستان وځي
انجینر صاحب محترم وروستۍ پوښتنه دا ده چې رپورټونه خپریږي او خپاره شوي د امریکا او د طالبانو د پټو خبرو په اړه تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي او که چیرې سوله راځي نو په څه شکل به وي
دا خو ډیر ښه سوال ده زه فکر کوم چې دغه نتیجې ته د افغانستان ټول وګړي سترګې په لار دي چې څه به وشي زه فکر کوم چې دا به ډیر غټ زیری د افغانانو لپاره چې ټول مخالفان د یو میز شاته سره کښېني او رښتیا په خبرو باندې دا مشکل حل کړي زه د ما شخصي نظر دا ده چې د افغانستان مشکل په نظامی لاره باندې نه حل کیږي نو باید خبرو ته سره لاړ شو خو فکر کوم چې نهایی هدف ته د دې رسیدل به ګران دي لا اوس هم ځکه دواړه غاړې لا دې ته نه دي حاضرې چې د ما مقصد افغانستان دولت طالبان دې ته نه دي ناستې د افغانستان مشکل په خپل افغانان حل کړي دا یو مسله بله فکر کوم چې په دغو خبرو کې لا اوس هم نه پوهېږم چې پاکستان ته جای ورکړل شوی ده که نه دی ورکړل شوی که پاکستان په دې خبرو کې دخیل نشي زه فکر کوم چې د افغانستان مشکل به حل نشي ځکه زه فکر کوم چې ډیر زیات د افغانستان په ټولو چارو کې پاکستان دخیل ده ایران هم کې دخیل ده د اوس د ستراتیژیک تړون مسله افغانانو په لویه جرګه کې وروښودل چې موږ دا غواړو امریکایان لا تروس هم دې ته حاضر شوي نه دي چې وایي چې موږ حاضر یو او غواړو په افغانستان کې پاتې شو افغانان به دې باندې غږېدلي دي اما امریکایانو لا تروسه کوم رسمي عکس العمل نه ده ښودلی چې موږ غواړو رښتیا هم په افغانستان کې دائم پاتې شو اما په مقابل کې د موږ همسایګان د دې ډېر ضد ښودلی ده نه غواړي چې دغه ستراتیژیک تړون امضا شي نو زه فکر کوم چې د افغانستان مسله تنها د افغانانو کار نه ده اوس خو بدې ته ټولې نړۍ ته معلومه شو چې بدې کې د افغانستان همسایګان دخیل دي ابر قدرتونه بدې کې دخیل دي زه امید بدې لرم چې رښتیا اوس دا ابر قدرتونه دې نتیجې ته سره رسېدلي دي چې د افغانستان مسله په زور نه حل کیږي تاریخ هم دا ښیي او اوسنی لس کلنه جګړه هم دا ښیي چې د افغانستان مسله د زور له لارې نه نتیجې ته نه رسیږي